دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
محترم اوریدونکو السلام علیکم زمون لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري نن د شنبې ورځ ده او د وګړي د رښتیا ده زه سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د طالبانو یو لوړ پوړي هیئت په مسکو کې د روسیې د خارجه چارو د وزارت د مامورانو سره کتلی دي وروسته له هغې چې تېره یکشنبه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره په دوحه کې د سولې مذاکرات یو ناڅاپه ختم کړل او اعلان یې وکړ چې خبرې مړې شوې دي مسکو ته د طالبانو د هیئت لومړی سفر دی د روسیې مطبوعاتو د جمعې پورې د طالبانو د وایان سهیل شاهین له قوله رپورټ ورکړی چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ طالبانو د هیئت غړو د افغانستان لپاره د جمهور رئیس پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي او د سولې د پروسې په ارتباط یې ورسره په وروستیو تحولاتو باندې خبرې کړې دي سانیزی د روسیې له تلویزیون سره په مرکه کې په ټرمپ غږ وکړ چې له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل کولو په باب سوچ وکړي او که امریکا ونه غواړي چې د مذاکراتو مېز ته حاضر شي طالبان چمتو دي چې 100 کاله خپل جنگ ته دوام ورکړي په عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې تېر هفته له 2000 زیات طالبان په جنگ کې وژل شوي دي اشرف غنی چې د جمعې په ورځ په کابل کې انتخاباتي غونډې ته وینا کوله طالب وسله والو ته بلنه ورکړه چې په حکومتي ځواکونو کې شامل شي او تنخواګانې واخلي اشرف غنی وویل
آخری فیصله و طالبانو پارک د افغانستان کی 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 راسی ارک د افغانستان سره کی نه جنگاله ته ما پیغام داد راسی زب سبام داخل کو په تیر هفته کې لزر نفر نه ډیر تر دوی ملي ورک 2000 نفر ته د دې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده
د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په داسې حال کې چې د جنګیالو د دندو تلفاتو په باب د ښاغلي غني او امریکایي چارواکو اداګانې رد کړي امریکا غږ ته د جمعې په ورځ وویل که د دوی مخالفانو په دومره لږ وخت کې طالبانو ته دومره درندو تلفاتو د رسولو توان درلودلی نو د هغوی وسله واله مبارزه به پخوا ختمه شوې وي د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د خارجي اړیکو د کمیټې رئیس ایلیټ انګل د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد رسمان احضار کړی دی چې له طالبانو سره د امریکایي مامورانو د مذاکراتو د ناکامېدو په باب معلومات ورکړي ښاغلي انګل شکایت کړی چې د ټرمپ ادارې په دې اړه سم معلومات نه دي ورکړي او نه پوهېږي چې په دې شاته څه وشو خلیلزاد اوس مکلف دی چې د قانون له مخې په اجتماعي غونډه کې د غړو پښتون تاسوبونه ورکړي د نیویا ټایمز رسپانډي د جمعې پر رپورټ ورکړه چې انګل د امریکا خارجه وزارت ته خبر لیکلي دي په داسې حال کې چې 2000 زیات امریکایي عسكر په افغانستان کې وژل شوی دي د ټرمپ اداره کوشش کوي د امریکا ولسمه د 2 میاشتو مذاکراتو جزئیات پټو ساتي زده غنشم زغملې موږ ضرورت لرو چې په مستقیمه توګه د ځانګړي اساس د خلینو وورو چې څه پیښ شو د امریکا خارجه وزارت لسم د سپیدې اړه تفسیره نه ده کړې دا واشنگتن دی د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بغلان کابل او د بغلان قندوز لوی لاره د لس ورځو بندیدو وروسته اوس بیرته ترافیک په مخلاص شوې ده د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال جنوري نه تر دا مهاله له ایران نه 3,15,343 افغان مهاجرین بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې تر نمایي زیاته برخه یې په زور شړل شوي دي دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د سمبولي په 2 په خپل رپورټ کې ویلي چې 1,09,002 افغانان له ایران نه په داوطلب ډول او 1,00,03,46 په جبر او زور شړل شوي دي همدارنګه د روان میلادي کال له پیل نه تر دې مهاله له پاکستان هم 15,333 افغانان وتلي دي چې 2,09,00 کسان په خپله خوښه او نورې په زور او جبر ایستل شوي دي په هسپانیا کې د تیرو 2 ورځو په دوران کې لپاره پرله پسې بارانونو وروسته سخت سیلابونه راوتلي دي درې نیم زره خلک بې کوره شوي دي او 15 کسه مړه دي لویې لارې اورګاډي اوبو کې ډوب شوي دي او هوایي پروازونه ځنډېدلي دي اروپایي اتحاد په ایران غږ کړی چې 2015 میلادي کال د اټومي موافقې له حدودو نه خلاف ورزي ونه کړي او د اټومي انرژۍ له نړیوال سازمان سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی د په سعودي عربستان کې د انرژۍ د تولیدولو لپاره د سعودي عربستان د چارواکو سره خبرې پیل کړې دي او د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوان وایي چې دی به د جمهور رئیس ټرمپ سره بل هفته په نیویارک کې د ملاقات په وخت د پیټریاټ غونډو په باب خبرې وکړې دا د سات خبرونه
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل دا هم د خبرونه رپورټونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په ګوټ ګوټ کې په یوه اونۍ کې څه د پاسه زر طالب جنګیالي وژلي دي. هغه پرون د جمعې په ورځ د طالبانو مشرانو ته پیغام ورکړ چې وروستۍ فیصله په ارګ کې کیږي او را دسی چې د افغانستان له منتخب جمهور رئیس او استازو سره دې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن جمعه په کابل کې په یوه غونډه کې د طالبانو مشرانو ته وویل وروستۍ پریکړه د افغانستان په ارګ کې کیږي او را دي شي د افغانستان له جمهور رئیس او منتخبو استازو سره دې خبرې وکړي.
اخیری فیصله و طالبانو پارک د افغانستان کی راسی ارګ د افغانستان سره کینه.
جمهور رئیس په غونډه کې چې د دولت جوړونکو ټیم څخه د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي د بیل شوی خاکي د ملاتړ په هدف جوړ شوی و وویل طالبان دی راشي او سر له سبا دی تنخوا واخلي.
طالبان جنگیالی ته مو پیغام داد اغوی خو ماش نه درکی راسی زب سبام داخل کو.
جمهور رئیس غنی د طالبانو د مرګ جوبلی په اړه وویل
په تیر هفته کې له زر نفرونه ډیرتر دوی ملي ورک ډیرتر دوه زره نفر وته د دې مسؤلیت د طالبانو د سیاسي ډلې په غاړه ده.
بل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د نن ورځې د څرګندونو په غبرګون کې وایي اغلب طالبان د پیسو لپاره نه بلکې د عقیدې پر اساس جګړه کوي.
از این جمله موضوعی که امروز گفتن که ناظر هستیم و دیگرها به شما معاش نمیتن اما ما حاضر هستیم به شما معاش بدیم. این در سطح اعتراف هم هست به این که طالبا بدون معاش میجنگن.
ښاغلی غنی د سولې له بهیر سره د ګلبدین حکمتیار یوځای کېدو او د جمهوري ریاست لپاره د هغه کاندیداتورۍ ته په اشاره سره وویل دا د ښاغلي حکمتیار په خوب او خیال کې نه و چې یوه ورځ دی راشي او د کابل په سړکونو دی چکر ووهي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
درنو اوریدونکو د تیرو دوو هفتو را په دې خوا د پولی خمرې لوی لارې چې د مسافرو او دولتي مامورینو د تګله پاره بندې وې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې خلاص شوې. په دې باره کې په مکړی زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ.
له تیرو دوه هفتو را په دې خوا پولی خمرې ته په ټولو داخلیدونکو لارو کې وسلوالو طالبانو تلاشي کوله او یو شمېر کسان یې له موټرو هم کوز کړي دي. تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دغه لارې خلاصې شوې دي خو د قندوز بغلان ترمنځ د لویې لارې پر سر یې د جری خشک پل په بمونو الوزولی دی. په پولی خمری کې د هوایی قواو د قماندان مرستیال محمد شعیب پیلوټ وایي چې د دوی ځواکونو د پولی خمری مزار شریف او کابل پولی خمری لارې خلاصې کړې دي. هغه زیاتوي چې اوس په ټولو لارو باندې نظامی او ملکی موټرې تګ راتګ کولی شي.
در تمام مسیرا وسایط ملکی و نظامی در حرکت است. فعلا ما پلان داریم که ما تحکیمات بکنیم. ما تا نیستیم که قرارگاه
په ټولو لارو باندې نظامی او ملکی موټرې تګ راتګ کولی شي. اوس به تخریب شوی پوستې ترمیم شي او د وسلوالو طالبانو اته قرارګاګانې تخریب شوې دي او دوه هغه موټرې چې له چاودیدونکو موادو یې ډکې کړې وې لمنځه وړل شوې دي. د کورنیو چارو د معنیت یو بل چارواکی علی مست مومن خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس د پولی خمری ټولې لارې د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دي او دوی له ویرې پرته سفر کولی شي.
خصوصا د پولی خمری د کار محترم او شهرینو ته موږ اطمینان ورکوو چې بدون د خط سویرات بدون د هیڅ نوع تشویش نه د خپل وظایف او خپلو کاروبار ته دوام ورکړي او په مسیر د لارو کې
د پولی خمری د امنیه قماندان نیاز محمد نیازمن وایي چې دوی د کابل پولی خمری پر لار هم عملیات کړي او په امنیتی پوسټو کې به د سرتیرو کمبود هم پوره کړي.
لار خلاص ده د ټولو اولس پر مخ باندې هر څوک ولا سي آزادانه ډول لار سي او راسي کوم فوسي چې سوځل سي یا په جنگ کې شهیدان ورکړي او پرسنل یې هغه موټور ته پیا کړی او ځای پر ځای مخړي هیڅ کوم بل مشکل نه لرو او فوسي ټول ځای پر ځای دی د دې کوماندو مور سره وي ټول مور سره وي.
د امنیه قماندانۍ وایي بشارت بیا وایي چې وسلوالو طالبانو لوی لار ځای ځای په بلډوزرونو اړولې ده او قیر سره کې تخریب کړی دی. هغه زیاتوی چې د امنیتي قواو د عملیاتو د ځنډیدو یو علت هم دا و چې وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو څخه سنگرونه جوړ کړي وو. د دولت مخالفینو څو ځای لارې په بلډوزرونو کیندلې دي او د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو چې په همدې علت د افغان ځواکونو عملیات وځنډیدل. په شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرو دوه اونیو څخه پیل شوې سختې جګړې اوس یو څه کمې شوې دي، خو زیات شمېر کورنۍ د دغو جګړو له وجې له خپلو سیمو بېځایه شوې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان حکومت او سوداګر وایي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو سره سره د واګې لار د افغان سوداګرو پر مخ پرانیسته ده، خو سوداګر وایي چې په دې لار لا هم افغان سوداګر د ستونزو سره مخ دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د منځنۍ اسیا، چین او ایران د حکومتونو څخه د افغانستان پر مخ د ترانزیتي لارو د پرانستلو لامل د مننني پر مهال ویل چې پاکستان هندوستان سره د واګې خپل لار هم په دې روسیو کې د افغان سوداګرو پر مخ پرانستې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل ماورس کابل کې چین ته د افغانستان د توکو د لیک د بهیر پرانستلو یو غونډه په وینا کې ویل چې د دې لامل پاکستان څخه هم مننه کوي.
د یو اخر پاکستان هم د تشکر زیات نه کوي. بالاخره رای واگر بر ما یاد باز کردن. ما خوب پیزنه مالی یا واگه خلاصه که یا لکا مرکزی آسیا در تخلاصه کن واگه خلاصه شما کنه لا چیره ده. نه مقصد می داده چی موک باید یا لوی لی دوله ایو اوی با پاکستان پکارد اندوستان ندیره منه نگو اوی کوری دور که زخت دیر لوی امرسته اکرن امارات تو نه آقا ورز احمدی سبراتویل درید تو نه اوس امارات ته مصادرات لري. شاکه عربستان نه من کوم عربستان او لوی ترین قرارداد به ان شاء الله تعالی تو نه کی قزاقستان سره اوس.
خود افغانستان د سوداګرۍ فنې د خونی مرسیل خنجان الکوزی امریکا غک اشتر علی ته ویل چی واګلار د پاکستان او هندستان ترمن د پوزي شخړو پر مهال دیوی مودې لپاره تړلې و چې بیا وروسته د پاکستان مرکزی حکومت بیرته د پرانیستلو پریکړه وکړه.
په ماغه په خوا په شانته تقریبا د واګې بندر د یو کال یو نیم کال د رئیس څنګه خپل موټر نه پریدي اما د پاکستان په موټرو کې موږ معلومه ورو او هغه تر په هندستان تر خاوري داخلي یو به الته تخليقي کم مشکل اوس په دې د دوه کال
د افغانستان د سوداګرۍ فنیو د خونی د معلوماتو له مخې تیر کال افغان سوداګرو د واګې د بندر له لارې شاوخوا 50 ټنه تازه وچه میوه هندوستان ته صادره کړې وه. اوس مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه شاوخوا 600 میلیون ډالر ته رسیږي. د هندوستان سره د افغانستان د راکړې ورکړې په زیاتېدو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د هوایي دهلیز پروژې هم مرسته کړې او هم په دې وروستیو کې د ایران د چابهار د بندر له لارې هم افغان سوداګرو هند ته د تازه میوې د لیک بهیر پیل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ سره د خونی د مرسل د وینا له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه هم د تیر کال پرتله ښه شوې ده. ښاغلی الکوزیوی چې کسم د پاکستان د کراچۍ په بندر کې لا هم افغان سوداګر د ستونزو سره مخ دي، خو د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت د جوړېدو وروسته د دواړو هیوادو ترمنځ د راکړې ورکړې په برخه کې ستونزې کمې شوې دي.
د اقداماتو چې د پاکستان حکومت وکړل دا ډېر مثبت دي، خصوصا د تورخم د تلیز ساته پرانستل او یو څو دغه هیاتونه تک راتک شو. تخنیکی هیات زمونږ اسلام آباد ته لاړ. د اسلام آباد یو هیات دې طرف ته راغی نو د دغه سره یو وګه ښه شوې ده. او درچې ستونزې شته اوس هم، اما دومره ډېرې چې پخوا وي په هغه اندازه نه دي.
په 2016 میلادي کال کې د افغانستان څخه په زیات شمېر د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه ډېره راټیټه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ فنیو د خونی د معلوماتو پر اساس اوس مهال د اندازه 1.5 میلیارد ډالر ته لوړه شوې ده. ټاکل شوی په نږدې ورځو کې پاکستان په رسمي ډول افغانستان سره خپل سرحد تورخم په بندر کې د سلیجي ساتونکو لپاره پرانیزي. ټاکل شوی د پرانیستې په مراسمو کې به د دواړو هیوادو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. پاکستان حکومت د روانې میلادي میاشتې سپتمبر په لومړیو کې تورخم بندر په ازمایشي ډول د سلیجي ساتونکو لپاره افغان سوداګرو او ترانزیتي مالونو تګ راتګ پر مخ پرانیستی دي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو د دغه ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امنیت په اړه اندیښنه لري او وایي چې وخت نا وخت وسلوال طالبان د خپلو مطلوبو کسانو د پلټلو لپاره لوی لارو ته راوځي. دوی له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. نور حال د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې د خبرو په پیل سره په هیواد کې بریدونو زور واخیست، د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو هم د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د طالبانو د بریدونو د ډېرېدا خبره کوي. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو احسان الله آشنا راډیو ته وویل چې پر ولسوالیو سربیره د ګردیز اړوند ځینو سیمو کې هم پر یو شمېر امنیتي پولیسو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي.
همدا کمربند چې د پکتیا سلسلو طرف راتاو شوی دی، همدا هم صحیح نه دی. همغلته میشت خلک ډیر د بې امنۍ احساس کوي. هر شپه په هر پوسته باندې چې ډیر نږدې د ښار سره موقعیت لري، روزمره جنگ وي او تر اوسه پورې امنیتي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې حتی د ښار ډیر نږدې اوسیدونکو سیمې هم پر امن کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کابو دوی ونې وروسته د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي او حکومت ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د انتقال ترڅنګ د امنیتي تدابیرو په چمتووالي لګیا دی. په ورته وخت کې د پکتیا یو قومي مشر جنت خان منګل دغه ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو د امنیت په اړه اندېښنه لري. هغه وایي چې وسلوال طالبان د خپلو مطلوبو کسانو د پلټلو لپاره لویو لارو ته راوځي.
موږ په امنیتي ارګانونو ته وړاندیز کوو چې باید د لویو لارو امنیت وساتي، تر ځکه چې په دې نږدې راتلونکي کې د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دپاره امنیت ته ضرورت دی. وړاندیز مو دا دی زموږ د ولسمشرۍ انتخابات په آرامه او ډاډمنه فضا کې سرته ورسي.
یاد شوی امنیتی وضعیت په کتو سره د پکتیا اوسیدونکو له دولت نه غوښتنه کوي په هغو سیمو کې دایمي امنیتی پوستې جوړې کړي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه پکې اندېښنې ډېرې دي.
ولې چې موږ هر ورځ په دې لار نام نه ولسوالو باندې تلل راتلل کوو، د دغه وضعیت بیخي خراب دی. نو غوښتنه مو دغه ده چې په دې لویه لار کې او په دغه ختیځو ولسوالو کې باید چنایز عملیات وشي چې موږ ژوند خوندي شي او د خلکو ژوند خوندي شي.
د پکتیا امنیه قومندان سمنوال محمد عثمان جانباز په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو شتون مني، خو زیاتوي چې د تیرو کلونو په پرتله د دغه ولایت امنیت ښه شوی او وسلوال طالبان یې له ماتې سره مخ کړي دي.
په پکتیا ولایت کې دوی ماته خوړلې ده. دوی کله کله په بعض ځایو کې چې هلته د امنیتي د فایز ځواکونو شتون نه وي، چې هلته کله کله راوځي. خو د هغې دپاره هم موږ ځانګړي تدابیر لرو. موږ چک پوینټونه افراز کړي دي، سیاره ګازمې مو افراز کړي دي، او په کومو ځایو کې چې د دوی شتون ده د هغوی دپاره موږ ځانګړي تدابیر لرو.
د پکتیا زرمت احمد عباس، سید کرم، جاني خیل او احمد خیل هغه ولسوالۍ دي چې نسبت نور ولسوالیو ته پکې وسلوال طالبان زیات فعال دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د امریکا د سترې محکمې د چهارشنبه د ورځې د حکم په باره کې اندیښنه څرګنده کړې ده چې په هغو خلکو باندې منفي تاثیر کوي چې په امریکا کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. دغه حکم د ترامپ د ادارې پالیسي تاییدوي. نور تفصیل د خبریال لیزا شلاین پر رپورټ کې واوري چې له جنیو څخه یې را لېږلې دي.
د سترې محکمې حکم د ترامپ ادارې ته اجازه ورکوي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په باره کې محدودیت وضع کړي. په داسې حال کې چې د لومړیو محکمو یو شمېر قضایاوې د دغې پالیسۍ په خلاف دي. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د دې د قانونیت د سوال په باره کې د نظر په څرګندولو کې زړه نازړه وه. یو این ایچ سی آر نطاق اندریج مهیجچ وایي د ده ادارې د سترې محکمې پریکړې ته خاصه توجه کړې ده چې د اصلي پالیسۍ غم پکې نه دی خوړل شوی، مګر هغه پراسس ته اشاره شوې ده چې لومړیو محکمو کې روان دی. لیکن دی وایي یو این ایچ سی آر په تاثیر باندې افسوس کوي چې عملي کول به په هغو خلکو باندې تاثیر وکړي چې سیاسي پناه غوښتنه کوي. ماهجه خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We reiterate that any person fleeing violence or persecution must be able to access full and effective asylum procedures and international protection. Our concern is with the people, families, unaccompanied children, and other individuals moving through Mexico today from Central America and elsewhere.
Mung pedir ticket in garka wa haraga so se la tawtri khwali ya la taqib na takhti bayad bashpal process de sesi pana gukhtani muasara procedurunu aw ben le lij gorin ta lar golari zamangan dehna da hago khalko korane wo zan ta mashuman wo aw nur kasan sarada se le markazi america aw nur zayin na da mexico le lar razi dui jgorin ta ajil zarurat lari mahaje chanwae da zarur da che da kasan sam dasti pe guta she aw da se jgorna aw mrista ur sarawushi che dui mustahaq aw zarurat urta wolari de wai UNHCR د امریکا په محکمو باندې باور لري چې د قضیه د لیاقت په باره کې وروستۍ پریکړه وکړي او په کې له شاملو خطرونو ژغورل منعکس کړي د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له مخې هغه خلک چې سیاسي پناه غواړي باید په مکسیکو کې تر هغې پورې واوسیږي تر څو چې په امریکا کې یوه محکمه د دوی د سیاسي پناه غوښتنې په باره کې پریکړه کوي د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان رپورټ ورکړی دی چې تر اوسه پورې د مکسیکو خواته په سرحدي سیمه کې څه باندې شپږ دېرش زره پنځه سوه تنه دېره دي دغه سازمان وایي دوی نه پوهیږي چې له دوی نه یې څومره رسمي سیاسي پناه غوښتونکي دي
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د فراه ولایت دینی عالمانو په وینا د پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او دا مهمه ده چې خلک د فلج د ناروغي د مخنیوي په هدف خپل ماشومان ته ورکړي په همدې حال کې د فراه قومي مشران او مدني فعالین د یوې روغې راتلونکي ټولنې لپاره د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره فرض ګڼي نور حال د خوشال زلان پر رپورت کې باوري
اوس د نیالمان دی فلج ناروغي خبرې دوه اندیشمن کړي او د کابو کولو غوښتنه کوي د فرایو تن لوی دی نیالم مولوی امیر جان اغا دی ټولو کورنۍ څخه غواړي چې لکم شک او وسوسې پرته خپل ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي ځکه پولیو واکسین د اسلام له نظره حلال دی او اړینه ده چې د فلج مخنیوي په موخه ټولو پر شرایط برابر ماشومان ته ورکړي
دا باید په ټول دنیا کې په پګد افغانستان کې د یو په پساته د عام ریکار سوي وای ځکه چې مسلمانان ټول وجه ته ضرورت لري دا چې پښتانه په دې باندې دغه بولی دوی چې وای دا به څه شی وي دا نه باید دا کار وکړي دا د شریعت ته نگاهه د اسلامیت ته نگاهه د انسانیت ته نگاهه دا ډیر یو ښه کار دی چې هر څوک چې کوي هر مسلمان چې کوي خدای دې خیر ورته ورکړي
فرا قومی مشران هم د اسلام لارخه ماشومانو ته د پولیو واکسین پر ورکړه ټینګار کوي د فرا یو تن قومی مشر استاد حمید الله خان وایي ار فلج او لپشول ویدل انسان دی ټولنې دی وجو بار دی او دی الله عبادت په سمتوګه نسی کولای
انسان د پاره تل پاتې محرومیت هغه د دایمي مایوبیت سره مخ کیږي هغه د درو چاچکو واکسین په واسطه سره هغه نه کیدای شي دغه
د پوهنتون استاد او مدني فعال نقیب الله نیکمل بیا وایي د معلوماتو له مخې ګزن ډیره خطرناک او ساري ناروغي ده او د دې ناروغي د مخنیوي یوازینی درمل پولیو واکسین دی او باید له کوم خنډ او ځنډ پرته ماشومان ته ورکړل شي
سلیم عقل په سلیم بدن کې وي او پولیو یا فلج هغه یا ګزن هغه ناروغي ده چې هغه یو د سرایت لاړ خډیر خطرناک ده او هغه ټول بدن لمان زوړي لاندی اساس باید ټول کسان هیڅ ډول خاندو ځان په دې کار کې ونی کی
که څه هم دی پولیو یا ګزان واکسین بیا په بهرنیو هیوادونو کې ډیر لوړ ده خو په افغانستان کې دی فلج ناروغي مخنیوي په موخه دغه واکسین په وړیا توګه ماشومان ته ورکول کیږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
استرالیا د امریکا په مشرۍ د ماموریت لپاره په خپل ملاتړ ټینګار کوي چې د فارس په خلیج کې د ټینکرونو ژغورنه کوي. د دې ملامتې په هغو دوو استرالیایي لیکوالانو باندې نه اچول کیږي چې په ایران کې بندیان سوي دي. د دوی نومونه جولی کینګ او مارک فارکین دي او دوی دواړه د استرالیا په جنوب لویدیځ سیمو پورې اړه لري. کینګ د برتانیې پاسپورټ هم لري او رپورټونه وایي لس هفتې پخوا په تهران کې بندي سوی و. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
د دغه جوړی او د برتانیول اصله استرالیایي ښځې د نیولو خبرونه د چهارشنبې په ورځ خپاره شولو. دغه قضایاوي د یو بل سره ارتباط نه لري. دغه بندي کېدل په داسې وخت کې پیښ شولو چې د لویدیځ او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. کینګ او فرکینګ د آسیا او منځنی ختیځ په دوره وتلي وو. دوی د خپل سفر په باره کې معلومات خپلو په زرګونو پلویانو ته د انسټاګرام او یوټیوب له لارې رسول چې په دې کې پاکستان ته د تازه وخت سفر هم شامل دی. کینګ انوای
You might have heard of it before, but the Karakoram was built on the same path as the old Silk Route, so that's pretty cool.
خای تاسو د مخه د کراکوروم لوی لارې په باره کې اوریدلې وي چې دا د ورېښمو په عینې زړې لاره باندې جوړه شوې ده. ویډیویي فلمونه یې په نورو هیوادونو کې د ډرون له لارې ښودل کیږي. د دوی وروستی فلم د جون د میاشتې په دیرشمه نیټه د ټولنیزو رسنیو له لارې ښودل شوی و. فرکین او کینګ وای
We're now in Iran and we are camped on a nice hill here next to the capital Tehran.
Tehran, we just arrived. Actually really beautiful.
Just in time for sunset.
Yeah.
منګ اوس په ایران کې یو او منګ د پیټخت تهران خواته دی وی خولي غونډې په سر کمپ وهل دي. منګ هم دا اوس راورسیدو. دا واقعا ډیر خوله زیاده. دا د لمر پروتو وخت دی. رپورټونه وایي برتانول اصل استرلی بیل تور لګول نه لس کاله کېږي چې بند دي او داسې فکر کېږي چې ملبورن راغلی یو استاد وي. داسې اوازې دي هغه ښځه چې هویت یې څرګند شوی نه دی د جاسوسۍ په تور محکومه شوې ده. د اګست په میاشت کې کانبیرا وویلې دا به یوه جنګي کشتۍ او اکتشافي الوتکه فارس خلیج ته واستوي چې په هغه کوشش کې برخه واخلي چې د هرمز په تنګي کې د ایران د اقداماتو مخه ونیسي. د هرمز تنګی د نړۍ د کشتۍ چلونې یوه له ډیرو مهمو سمندري لارو نه ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارس نپین فکر نه کوي چې بندي کول دي د دغې پریکړې یا نورو سیاسي دلایلو پورې اړه ولري. پین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We have no reason to think that these arrests are connected to international concern over Iran's nuclear program, United Nations sanctions or sanctions enforcement, or maritime security and the safety of civilian shipping.
من فکر نه کوم چې دغه باندې کول دي د ایران د اټومي پروګرام په باره کې د بین المللي اندېښنې د ملګرو ملتونو د اقتصادي بندیزونو یا د اقتصادي بندیزونو د عملي کولو یا د کښتۍ چلونې د امنیت او د ملکي کښتۍ چلونې د ژغورنې پورې اړه ولري. استرالیا خپلو اتباعو او هغو کسانو ته چې غبرګونې تابعیت ولري مشوره ورکوي چې د خطر په علت ایران ته په سفر کولو باندې غور وکړي چې خارجان په تصادفي توګه بندیان کېدای شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام